پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د پی یو استودیو د ساتستاني راته د افغانستان په وخت 12 بجې خي درنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اجمل تورمان د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې تاسو ته خره خلاصوي که ملچا موکړې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ بواوري چې نن د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. په بهرنۍ موضوعات کې د تدال روچې په بغداد کې په پوزي پرېټ سره له دایست څخه د موصل د برتنیونی جشن ورمنځل شو. په دوهم نیمه کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بست ونیزه خبرونه، خو تر هر څه دمخه په خبرونو کې ل نوریاس نوري سره پاتش.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان امنیتی ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی ول اصلي استاد مریم میرزاخانی په مبینی خوشینی څرګنده کړه. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پرېد وکړ. افغان امنیتی ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. امنیتي چارواکي وایي له څو خواوې د ناوې د مرکز پر لوري پرمختګ پیل کړی دی. په جګړو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د ولسوالۍ چې له تېر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، د هلمند مرکز لشکرګاه لپاره ځانګړی اهمیت لري. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یولس په نوم د افغان ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې چې تېره ورځ د کندوز ښار د حضرت سلطان خواجه غلطان او چپرمه سیمو کې پیل شول، 12 وسلوال طالبان ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې څلور کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شول. ښاغلي کریمی وویل په دغو عملیاتو کې پوځیانو او ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې وسلوال طالبان تېره ورځ په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د مشل په نوم ترسره شول وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ښاغلي مایار دغه راز وویل چې درې وسلوال طالبان هم تېره ورځ د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. د هغه په وینا ماین پر دوی هغه وخت وچاودي چې غوښتل تلې د ښار په اهنګ سیمه کې د عملیاتو لپاره پرې لاره بنده کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یو ځای شو. د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالغفور د حاجي عبدالغفور په مشرۍ دغه ډلې د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې فعالیت کوي چې نوموړی له خپلو لسو ملګرو سره وسله په ځمکه کېښوده او له دولت سره یو ځای شو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیه وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. تمه ده چې دغه موافقه د مالیې د وزیر اکلیل حکیمی او د ګمرکونو د نړیوال بانک د سکرتر جنرال کانیو میکوریا ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د هیواد له ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی ول اصلي استاد مریم میرزاخانی په مړینې خوشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبره نړیواله جایزه یې ګټلې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون مریم میرزاخانی وستایله او د هغې په مړینې خفګان ښکاره کړ. میرزاخانی په 40 کلنۍ کې د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. میرزاخانی 4 کاله پخوا د سرطان په ناروغۍ اخته شوې وه او سرطاني ریښې هډوکو ته غځېدلې وې. دی په 2014 میلادي کال د ریاضي فیلز میډال وګاټه چې په هرو 4 کلونو کې د ریاضیاتو د نړیوال کانګرس له لوري ورکول کیږي. د عراق پاوز په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موصول د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر لبادی رسما د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو څخه دریځو د موصول ازادۍ اعلان کړه. موصول په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالو څخه دریځ ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په بغداد کې پرونی جشن له دې سره سره جوړ شو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د موصول په زاړه ښار کې د حکومتي ځواکونو او د داعش د غړو ترمنځ خال خال نښتې شوي دي. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پریکړه کړې چې سر له سبا یعنې نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. ده وویل چې په دې ځای کې به په فلز موندونکو ماشینونه او کمرې ځای پر ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو وژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. او د پولند په پلازمینه وارسا کې 200 تنو وروسته له دې مظاهره وکړه چې د هیواد سنا جرګې دوی لایحې تصویب کړي. اپوزیسیون د لایحو د تصویب په اړه وایي چې واکمن محافظه کار ګوند غواړي چې د واک ویش زیانمن شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نورینا په مننه تاسې ازادي راډیو ته وکیاس. د افغانستان د خلکو د محور بنوم یو سیاسي خوځښت موجودیت اعلان وکړ. په دې اړه راپور او مرکه دواړه لرو.
دا وکړه چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوري شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي.
په ننګرهار کې د هدفي وژنو په اړه لسیمې خپل خبريال غوښتو. دا به هم اوري چې په بغداد کې په پوزي پریډ سره له دایڅ څخه د موصل د برتنیونې جشن ون مانسل شو. په روم کې د هغې چيني حال درکو چې سیلانیان فکر کوي که پیسې ورواچوي نو سفر به ورته بیا ځلي یا دوباره شي. او په دوهم نیمای کې د نور بس ده ونیزه خبرونه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت نن د موجودیت اعلان وکړ چې یو شمیر ماتره سیاسي څېرې هم پکې شامل دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د غونډې څارلې په دې اړه سره په سټوډیو کې دی. اکرام کډیر جزئیات راکړي چې افغانستان د خلکو د محور هدفونه څه دي او کوم سیاسي څېرې پکې شامل دي.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیاسي خوځښت نن د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې کې د ولسمشر کازی د حکومت د کابینی یو شمیر غړي شامل دي، د رحمت الله نبیل او رنگین دتپر سپنتا په ګډون باندې. دوی په خپل خبرو کې چې تر دې دمه لا هم د غونډه جریان لري روان ده، وویل چې د ملي یووالي له حکومت څخه خلک خوابه دي، بی اعتمادي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د زیاتې دوه خبرونه ورکول کیږي او همدارنګ حکومت د سیاسي بحرانونو سره مخامخ دي. د دوی یادونه دا و چې دغه ستونزو ته په کتلو سره دغه محور جوړ کړ، دغه سیاسي خوځښت جوړ کړ. دوی به د حکومت په وړاندې د اپوزیشن په توګه باندې کار کوي او حکومت سره په ګډه باندې د خلکو دغه ستونزو په وړاندې باندې د حل کولو په وړاندې باندې همکاري کوي. د دې ترڅنګ دوی ویل چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ یووالي ته زیان رسیدلی دی، نفاق پیدا شوی دی او جدي اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې برخه کې اتحاد او اتفاق ته کار ونی شي نو افغانستان د ټوټه کېدو له خطر سره مخامخ دی. همدارس دوی وویل چې موږ له اوسني نظام نه ملاتړ کوو او د دغه ستونزو د حل کېدو په برخه کې به له دوی سره همکاري همکاری کوي له حکومت سره د دې ترڅنګ د دې نوی خوځښ د غړو د وسلوالو طالبانو روان جنگ ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې وسلوال طالبان چې کوم جنگ کې دا د اسلام لپاره نه دی بلکې د اسلام له تخریب لپاره دی. غونډه روانه ده وګورو چې
ډیر ډیر مننه خغله اکرام. قدرمن اوریدونکو عام اوریدل چې د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښ نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه خوځښ د څرګندونو په اړه به وروسته په نورو خبرونو کې د جمهوری ریاست نظر هم واوري چې جمهوری ریاست په دې اړه څه نظر لري. اکرام صاحب په دې اړه په همدغه موضوع په اړه خاغلی ناصر شفیق د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه کړي دی په دې اړه پوښتنه دی. خاغلی شفیق وای
دا وکړه چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي، ځکه چې په دې کې اکثر هغه خلک هم شامل دي چې هغوی په خپله هم د کرزي صاحب په واکمنۍ کې د افغانستان د ښې حکومتوالۍ په رابطه باندې قدمونه نه اوچت کړي او هغوی هم د خپلې واکمنۍ په دوران کې ځینې یعنی ناخوالې رامنځته کړي دي، خو د اوسني حکومتوالۍ نه به شاید د هغوی د نوي ارادې په مخکې لرلو سره که دوی نوې پالیسي خپل اعلان کړي نو د افغانانو دغه اوسنی وضعیت خلکو ته ډېر تنګ شوي دي، نو شاید امید وړ او د اطمینان وړ وسي.
شفیق صاحب، په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو یو شمېر ائتلافونه په دولت باندې د فشار په توګه جوړیږي ترڅو په دولت کې خپل ونډه زیاته کړي یا په دولت کې امتیازات ترلاسه کړي، فکر نه کوي چې دغه نوې ائتلاف چې د اپوزیشن په نوم باندې جوړیږي او د همدغه سي د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر وي؟
که هر څومره سیاسي نوي ائتلافونه او ګوندونه رامنځته کړي ترڅو د هغوی انعقادایم څرګند شي او پاکت کې د هغوی وروسته اهداف او موخې دوت نه شي، نو اوس د دغه ناکام حکومتوالۍ په رڼا کې خلک فکر کوي چې اگر تیر بد حالت ته خلک لري په نیک نظر ګوري، ځکه دا معمولا تعامل دی چې اوسنی بد حالت کله سره ویني نو اگر تیر بد حالت که موږ تجربه کړی وي دې ته هغه ته خلاص په دعا کېږي، خو دا ویره موجوده ده چې په وقت کې ډېر خلک اوس د سیاسي تلفونو او د سیاسي جوړجاړۍ د لارې نه غواړي چې په حکومت کې د غټې او پخې غونډې د لاسته راوړلو لپاره دغه سره همغږي وخي او یو بل سره راغونډ شي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې شفیق صاحب، په دغه نوي ائتلاف کې چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم را څرګند شوی دی، د ولسمشر کرزي د حکومت د کابینې یو شمېر غړي د رحمت الله نبیل او د رنگین داد پرسپنتا په شمول باندې پکې د کابینې یو شمېر غړي راټول شوي دي، یا فکر کوي چې د دوی د ائتلاف یا د اپوزیشن به د ستونزو او د مشکلاتو د حل په برخه کې له دولت سره همکار پات شي؟
نو تر څومره چې قدر کېږي د دغه ځینې سرونو مونږ چې لکه تاسو واخیستو منګې په اړه باندې معلومات درو، هغه په تیر وخت باندې کې خامخا د مؤثر او د اغېزمن شخص په توګه باندې شتون درلوده، نو کله کرزي سو وخت باندې موږ ګورو هغه هم د پښتني وړ او باغې کې مشکلات وو، نو زه فکر کوم چې تر څو پر دولت مختلفو پرګنونو په دې کې خلک نه وسی د پخوانیو چارواکو په رابطه باندې ولس ډېر ښه باور نه لري، زه فکر کوم چې دا صرف د سیاسي تربګنۍ او د یو بل په وړاندې د پخې برخې د غوښتلو او د
افغانستان پیدا کولیش
افغانستان باید د بنیادی حل لپاره د یو داسې ستر اجماع په لټه کې شي چې په هغه کې د افغانستان ټول سیاسي جریانونه، ټول سیاسي شخصیتونه، سیاسي ګوندونه د یو ستر اجماع په توګه باندې رامطرح شي او د پراخ اجماع د لارې نه ټول ځان پای او عینکې وګوري، او دغه سیاسي اطلاعاتو چې هغه کې اکثر د یو نظام مثلا پیاوړتیا د یو نظام د مهرو پیاوړتیا وشي د بل نظام د پیاوړتیا په وړاندې نیوکې وشي، نو ځکه کوم چې دا په ځای دي چې مثبتې پایلې ولري دا منفي پایلې لري.
کوکې نه سره یې بلې قدر من اوریدونکو تاسو اکرام الله اکرام اوریدو چې د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره د موضوع په اړه مرکه کوله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل نن په معاصل د برتنیونې په خوشحالی باندې په بغداد کې یو پوزی پریډ تر سره شوې ده. دا موضوع جشن نیول شوې ده. زمونږ همکار فرشته جلال زئی را سره د اوس د پراګ په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکې. فرشته جان، کراته وایي چې دغه جشن یوازې پوزی جشن او د پریډ په تر سره کول سره تر سره شو، څنګه په دې اړه معلومات راکې؟
تورمان صاحب مننه. په بغداد کې هغه ژورنالیستان چې زه ورسره په تماس کې یم وایي چې خلکو دغه جشن تر ډیره حده ډیرو خلکو لمنځلی دی. د خلکو په کورونو کې ویل کېږي چې د اختر غوندې خواړه پخسوي دي او خلک یو بل ته مبارکي ورکوي. د عراق دوهم لوی ښار موسل په 2014 میلادي کال کې د هغو وسلوالو ډلې چې ځانته په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وایي ونیو، د عراق پوځ پرون رسمن د داعش د وسلوالو د څخه د موسل ښار د ازادۍ د لمانځنې جشن وکړ او د دې لپاره د بغداد په کوڅو کې پوځي پریډ وسو. رسمي گذشت وسو چې د عراق صدر اعظم د لیدو لپاره ورغلی و. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د تیرې دوشنبه په ورځ په موسل کې و او له هغه ځایه رسمي اعلان وکړ او عراقیانو ته د داعش له وسلوالو د دغه لوی ښار د ازادۍ زیری ورکړ.
اعلن هنا من هنا
دی وایي زه له دې ځایه د دې ځای پر خلکو او پر ټوله نړۍ باندې دا زیری کوم، دا اعلان ورته کوم چې د دروغین تروریست او ځپونکي دولت داعش چې درې کاله مخکې په موسول کې رامنځته شوی و ختم، ناکامي او نسکورېدل. زه تاسو ته خبر درکوم د عراقیانو د قربانۍ د هغوی د وینې په بیه موږ پر دې ظالم او قاتل دولت بری ته ورسېدو او دا ډله مو د تاریخ د ناوړه پیښو کندو ته ورواچوله. حیدر العبادی د موسل ښار د ازادۍ په مناسبت په خپل هیواد کې یوه اونۍ د لمانځنې د مراسمو لپاره ځانګړې کړې وه او پر خلکو یې ږغ کړی و چې د دې جشنونه جوړ کړي. په بغداد کې په پوځي پریډ یا رسم گذشت کې د عراق د پوځ غړو له تروریزم سره د مبارزې ځواکونو، فدرال پولیسو او د حکومت متحدو شي عملي شو برخه درلوده. د رویټرز خبري اژانس له هغه ځایه په یوه ویډیوي رپورټ کې د رسمي گذشت ځینې برخو فلم اخیستی دی او په کې لیدل کېږي چې د عراق پوځ له ټانکونو او نورو درنو پوځي وسایلو سره د بغداد پر لارو مارش کوي. د موسل ښار د ازادۍ جشن په داسې وخت کې ترسره سو چې رپورټونه وایي د موسل په زاړه ښار کې لا هم د داعش د ځینې وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ خلخال نښتې روانې وي.
بله فرشته جانې، د موسل ازادۍ سره د داعش د بنسټي خودونکو ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر هم خور شو. دا خبر رسما نه دی تایید شوی، په دې اړه څه نوې معلومات شته؟
و تورمان صاحب، د داعش مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر خپور شوی خو د امریکا متحده ایالاتو یا د عراق پوځ تر اوسه نه دی تایید کړی. ابوبکر البغدادي په سوریه او عراق کې د خپل خلافت اعلان د النوریله تاریخی جامع چې په موصل شهر کې وکړی و د داعش وسلوالو په موصل کې د ماتې په ورځو کې د نوري جامع ویجاړ کړ. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې بغدادي په هوایی حمله کې وژل شوی دی. خو وګورو چې د امریکا متحده ایالات او د عراق پوځ څه وخت دا خبر تاییدوي.
مننه کوم فرشته جانې. قدر من اوریدونکو، فرشته جلال زئی وه چې په عراق کې د موسل خار د برتنیونې په خوشحالۍ باندې د عراقي پوځیانو د جشن په اړه معلومات راکول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د کندهار د سپین بولدک چمن له ترانزیتي لارې په ورځ کې زر ټنه تازه میوه بهرنی هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل پر ټولیز ډول په کندهار کې د کرنیزو توکو حاصلات ښه دي او د روان کال تر پایه اټکل کیږي چې په زرګونه ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. محمد وایي چې په دې سره به په کندهار کې د بزګرانو او سوداګرو ژوند له اقتصادي نظر ښه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال له کندهار څخه د هوا او ځمکې له لارې په زیات اندازه بهر ته د وچې او تازه میوې صادرات کیږي. په بلخ کې د هندوانو او خټکیو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله سږ کال 15% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په بلخ کې د حاصلاتو کچه لوړه ده، خو له بده مرغه دغو محصولاتو ته بازار نشته. مهربان وایي چې په بلخ کې بزګران هندوانې او خټکی په ارزانه بیه خرڅوي او دومره پیسې نه لري چې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. مهربان وایي چې سږ کال به د اټکل له مخې به په دغه ولایت کې بزګران 1400 ټنه د هندوانو او دغه راز 3500 ټنه د خربوزو حاصلات ولري. د بلخ د کرنې رئیس له بزګرانو غواړي چې له دې وروسته باید دوی د کرکیلې پلان د کرنې ریاست سره همغږی کړي، سو د کرنې ریاست د حاصلاتو د راټولولو پر وخت ورته کورني او نړیوال بازارونه ولټوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 100 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 611 افغانۍ.
قدر منوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوې دي. د دغو وژنو هدف څه دی او دا چې د ننګرهار امنیتي مسؤلین ولې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ لسیمې څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، که راته ووایي چې هدفي وژنې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیاتې شوې دي، خلک څه وایي په دې اړه او امنیتي مسؤلین څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
او تورمان صاحب، همدغه چې دغه تېره اونۍ خو تقریبا په ننګرهار کې څو هدفي وژنو پیښې ته سب شولې، چې په خوګیانو کې دوه پیښې شوې وې. همدارنګه چې په رڼا ورځ باندې مرکز کې چې ولسي شاعرو ډېر خلکو په وینا باندې چلته من خلکو سره خبرې کړې چې دا بې غرضه انسان هېچا ته ضرر نه ورسولی او نه کومه شخصي دښمني درلودله، چې په رڼا ورځ باندې په دوکان کې هغه هدف وګرځېده. همدارنګه په جلال آباد ښار کې تلو 15 پیس د تیر وایک چې دا ټول مستقل وسو هغه وسوال چې مستقل سپاره یا پلی وو خو د هدفي کسانو چې ټارګټ کړو دا غوي د وزن نورسه بیا د سیمه استخیزلی وو. دا غندې خنې د ولتی ادارې سره موږ شریک کړل کته هم دوی په ډیره ستنې روانې دي، خو تر اوسه په دی وی پی سي عامل هم نه دی ولسه او نه دی پټاګه کړل چې دی پی خو تر شاده چاله سي. یوازې ولایتي ادارې دا ورکړه چې دغه پرې ورسته او کې په خار کې دوی پلټنې زیاتې کړې دي او د تیرو دوه ورځو کې په لزګونو موټرسایکل چې هغه موټرسایکل چې اسمان لري او ځینې کسان سره چې وسلې وي یاغوی غیر قانوني وسلې ګرځولي هغه نیول شوي دي. همدارنګه یو تن هغه کس چې هغه د خپلو لپاره جعلي اسناد جوړول چې هغه هم نیول شوی دی. ولایتي ادارې ډاډ ورکوي چې پراتنکي کې به دغه پیښو مخنیوي کیږي، ولې که څه هم دوی په وار وار ژمنه کوي چې دغه پیښو عاملین به نیول کیږي، خو تر اوسه پورې د هیڅ یوې پیښې عامل نه دی نیول شوی او نه هم دا روښانه شوی چې دغه پیښو تر شا د چا لاس دی.
بله ښاغلی شینواری، تاسو په ننګرهار کې له فرهنګي فعالینو څخه یا تر فرهنګي کړیو سره ارتباط لرئ، فرهنګي ټولنو سره، کله چې فرهنګیان هم خوندي نه دي له دا شان پیښو څخه، د فرهنګي کړیو د فرهنګیانو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
تورمان صاحب، یو ولسی شاعر چې په خوګیانو ولسوالۍ کې کنه هغه په دغه پیښې ښکار کېږي او هغه هدف ګرځول کېږي. تاسو باور کې په ښار کې اکثره ټولنې چې دي هغه مدني فعالان دي، فرهنګي ټولنې دي او یا هم ژورنالستان دي، دوی ټول چې موږ ورسره غږېدلي دي وایي ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي چې جلال آباد ښار نه وځي او بازار جوړ شوی دی چې هیڅ څوک پکې ځان خوندي نه شي احساسولی، ځکه دلته یو خو لدينا مخکي اکثر خلکو ته د وسلو د کارتون ورکړل شوي دي. دا معلوم چې چا چا ته ورکړل دي. شخصي سوال په خار کې لا هم ګرځي چې هیڅ نه پیژندل کېږي چې دا کومې ډلې او چا پورې تړلې دي. زورواکان دي کده ورې شورا وکیلان دي کرمان وکیلان دي
ډېر ډېر مننه
چې دوی ځان سره اکثر موږ کسان چې دوی وسلې ګرځي او دانه پیژنل کې دا چا کولی دی
مننه شینوار صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار و چې له جلال آباد څخه په ننګرهار کې د ادفي وژنو په اړه چې په روسيو کې ډیری شوې دي معلومات راکول له ننګرهار څخه ورزو پکتیا ته په پکتیا کې وایي چې نوې ورغلې والی ځنی ادارو ته ورځي او د اصلاحاتو په موخه بیلابیل ادارې ګوري چې وایي دغه لیدنې کتنې له ادارو څخه د شمیم کټوازی یو شمیر مدني خوځښتونه او خلک خوخ کړی دي چې یو څه اصلاحات برامنت شي. په دې اړه لسیمه داوود تپان راپور راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو په تیرو درې کلونو کې د فساد او کمزوري ادارې پر لپسې شکایتونه کړې دي خو په اداره کې تغییر نه دی هیڅ کړی. دغه ولایت ته د نوی والی شمیم کټوازی له راتګ سره د پکتیا وکیلانو او مدني فعالان په دې برخه کې خوشبین دي. د پکتیا والی شمیم کټوازی ازادي رادیو د پزنګړو خبرو کې ومنله چې په دې اداره کې د فساد ډېر ډولونه موجود دي.
پکتیا په اداره کې تر دې ډول فساد دلته موجود و چې اوس تقریبا د دوه برخې په کمیدا باندې هغه اول ډول دا اوس په پاتې بجې رسمیت شروع کېږي. د معمول د خلک په نه او نیمې بجې راتلي او داسې خلک اوس په لسو بجو به نه راتلو او بیا معمول د رسمیت زموږ چې په څلور بجې ختمېږي او دوی په دوه بجې باندې اداره ته مکلو چې دا هغه تر ټولو بد فساد و. په اداره کې به هېڅ مامور موجود نه و. دومه برخه دا ډول اوسې مامور به حاضر و په اداره کې خودي خلکو کار به یې نه کول. دروازه به یې بنده کړې وه او د نیمې به قرار ناست و. یو نوی ډول به ځان مصروف کړی و نو مراجین به ټول په انتظار کې وو. مامورین ډېر تر فشار لاندې راوسی دي او دغه فساد هم په کمیدا باندې ده. درېیم ډول د فساد خو هغه معمول ده چې ټول هېواد کې دی او خلک ډېر ترې د ورځې چې هغه مستقل رشوت اخیستل دي. هغه رشوت اخیستل چې مستقل دوی زموږ فشار هم مهم دی ولې د ولس او د خلکو همکاري تر ډېره مهم
د زیاته کړل. اکثریت ادارو څخه په ناڅاپي ډول لیدنې کړې او په دې ولایت کې به د کارونو د منظم پرمختګ په خاطر به ورځ تر بلې اړین ګامونه واخلي. کټوازی وایي کولسونه له ده سره همکاري وکړي د فساد مخنیوي ترڅنګ به په دې وتوانېږي چې اړین او ضرور کارونه د دې ولایت د خلکو په ګټه ترسره کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی د پکتیا والي دغه کار چې په ادارو کې د فساد مخنیوي او منظم کېدو اقدامات کوي ستایي خو وایي لا هم دا ستونزه تر ډېره بریده حس کېږي.
دی نوی ولسه پر اتاک سره چې د ادارو ته وخت نه وخت خپل سی نگلی نه گوری یو نو پیشار پو ادارو ته وارد شوی دا خو کاملا مخنیوی دی دی نده شوی چې پا طول ادارو ته که دی مراجعین و کار زر تر زر خلاصی گی یا دی طول مامورین پا دندو که حاضر وی و سم ستونزیشتا کاملا نده حل شوی ولیو تعداد ادارو که بهبود را غلی دا بهبود خواه تلالیو خو کاملا ستونزا ندر حل شوی. رسما اداری پسات موجود دا یعنی کموال پا کرا غلی دا خو کاملا اداری پسات حمل و منزا ندر تلالی.
نوموړی وایي که والی غواړي په دغه ولایت کې د فساد بنیادی مخه ونیسي نو په کار ده چې په اداره کې هغه کسان تشخیص او له دندو ګوښه کړي چې مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې ښکیل وي. یو ځل بیا بهرم زوی
وختونه مدا ده چې دوامداره ټولې ادارې د کنټرول لاندې وساتلی شي او د ولی صاحب نه مو هیله دا ده چې خپله د فساد خواته لاړ نه شي. هغه کړۍ چې په فساد کې کړې دي د هغو په وړاندې کلکه جدي مبارزه وکړي.
د فساد مخنیوي او تشخیص خبرې په داسې مهال کېږي چې د پکتیا له اکثریت ادارو څخه مراجعین همدا شکایتونه کوي چې د دوی ورځني کارونه په خپل وخت نه خلاصیږي او خلک یې له ستونزو سره په یوه او بله بهانه مخ کړي دي. خو د والي په خبره چې دوی د خلکو دا ستونزه درک کړي او د حل په موخه یې جدي اقدامات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په لیکلي ډول د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولئ. زموږ پتی دی ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی. او دغه شم کولی شئ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس هم راځو یوې جالبې موضوع ته. وایي پرون کې د هغه چینې په اړه سیلانیان تاسو فکر کوي چې که پیسې ورواچوي نو بیا ځلی یا دوباره سفر به هم روم ته وشي. په دې اړه اسمت څاروان یو راپور چمتو کړی.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان د چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروې چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې لمن راټولو او په راتلونکي نیم ساعت کې به تاسو د نور بستې ونیز خبرونه له محمد حدیث پردیس سره واورئ. تاسو کولی شئ دغه خبرونه چې په ژوندۍ بڼه له آزادۍ راډیو سره څخه خبریږي خپل نظریات شریک کړئ او له میلما سره که څه پوښتنې لودئ څخه لرئ د اړیکو شمیرې مو د 0800 822 1555 او 0999 40 15 40. دا اوس له پراګ سټوډیو د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوری راوروي او تر اخیر وسه بیا اونې ز خبرونه نور پسته.
افغان امنیتي ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. لسمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. درې وسلوال طالبان د غزنی ښار په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او درې نور هم خپل ماین چاودلی دی. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو ډله له دولت سره یو ځای شوه. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. ایرانی چارواکو هم د امریکا د سټنفورد پوهنتون د ایرانی الاصله استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبر نړیواله جایزه یې ګټلې وه او د 40 کلنۍ په عمر د سږو په د 40 کلنۍ په عمر د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. د عراق پاوس په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت پرون رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې شوې. زمونږونی خبرونه نور بس ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوی په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلی.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیره زیاته مننه.
کور ودان قدر من اوریدونکو تاسو هم که هر ځای کې هستی د افغانستان او کولای شي د ټلیفون په شمیرو را سره خپل نظر شریک کړي او د موضوع پر اړه تر سره بحث ولري. د اړې کشمیرې مودي 0202515 0909 40 15 13. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالده نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای ازیا وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب، لومړی پوښتنه می دا کوله چې ستاسو نظر په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی او دغه ونډه یعنی د دې کفایت کوي چې میرمنې چې څومره شته دي او دوی فعال دي دغه ونډه دوی ته څومره ونډه ورکړل شوی ستاسو نظر؟ میرمن:
بلې، تر کوم چې موږ یعنی فعالیت لرو او د ښځو سره په تماس کې استو نو اسه چې ښایي اسه ونډه ښځو ته نه ده ورکړل شوی په سیاسي فعالیتونو کې، په اجتماعي فعالیتونو کې، په علمي فعالیتونو کې. ورته اسه چې لازمه ده او اسه چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړلې ده او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي، اس ورته نه دا ورکړل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین کې حقوق کې حقوق حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماعات سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد؟ دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علت های مختلف است و باید تمام علت ها دست به دست هم دادن و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن. یکی بیسوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید میشدن از اون محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بیخبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بتن.
میرمن نجیب، تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو ځینې تلیفونی اړیکې راخلو. مهرباني وکړه قدرمن اوریدونکو، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام.
مدرم محمد اجیس پرجی، سلام علیکم کوم دا زه ډېر ټول کار کوم کو دي دوم کو.
وعلیکم السلام.
نړۍ له مهرباني سلام علیکم پر.
وعلیکم السلام.
پرجی سلام، کان دا خو روشان حقیقت دی. او کان په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې شو دی، یو مور دی، یو خور ده، دا د ژوند مدري او د ژوند دی وړاند کوم حقوق شنر څګم مساوي او خوري خل په بازي موارد کې که فوزو حقوق کړي هغه هغه د دې د پاتو د دې د حیا او د دې د عزت په اړه کوم څه دي او نه دا چې زموږ په جامعه کې و زه حقوق نه ورکول کیږي تر دې د خرافات او رواجات او انانات د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنی حاکمیت مرسالاري ورکول کیږي خو را دي وشي چې زموږ خلک په دې باندې وپوهیږي. زه به ستاسو په مېلمانه سره یو ډیر لږ پښتنې وکم. اول خو به دا پښتنه ځینې وکم چې مبارزه پر لارې اچولې ده، د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده، څومره په تاوتریخوالي د دوی پر جسې واقعیان د ښځو پر ضد به یې نن خشونت روان دی. نو په دې خشونت باندې هېڅوک پهنه غوږ نه ګرئ. او بله پښتنه مې ستاسو د مېلمنې څه دا ده چې تاسو یو دي ټولنې یو پاراله یا دولت څومره مدني ټولنو ته ارزښت ورکړي، څومره غږ د مدني ټولنو اوریدلی دی؟
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو. میرمن نجیبې چې وروسته به کېدای شي دوی ته یو ځای ځواب ورکړي. قدرمن اوریدونکي، مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني ورور، د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړه. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی، کنه د ورکړل شوی دلایل په څه کې دي او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی هلته کې دي شي لا غي زمراته وست؟
بله،
په
اوس وخت
کې
چې موږ ګورو دغه نه اندازې دیموکراسي خلق تعریفوي یا د اوس خلک بلتیار لري، نو په ډیر اندازه باندې زه فکر کوم چې وستره بعض ځایونه حقوق اوشت دي او بعض زينه داس دي سي اغله حقوق خبر ندي دلتا حالات داس دي
بله
وكالتي او مور يا اخو حق خبر ني دا خو مي وزل سي لا خپل حق څخه اذا وتوب کی دا خو بیا ګرځیدل مشکل دا فکر کوم چې دا موضوع به په چا پورې او دا به څنګه تاکي کیږي او څنګه برا ګرځي
بله مننه شنوندای عزیز شما میتونین که شماره تلفن را تکرار میکنم 0782252055 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
وعلیکم السلام.
مهربانی ورور د خبرونې موضوع پر را سره خپل نظر شریک کو. کوم ځنه د اړیکې نیولې؟ ښه، یو بل اوریدونکو کیمرا اخلو. به کېدای شي چې میرمن خالد نجیب ورته د یو اوریدونکو دوه سوالونه درلودل او یو بل اوریدونکو خپل نظر په غیړه تاسو بیا ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ قدرمن اوریدونکو خپل نظر سره شریک کړئ د خبرونو موضوع په اړه. زه صاحب خوښیم
د زابل ولایت شهیر ولسوالۍ کښې په تلیفون په کار شو وسلم او هغه د میرمنې او ټولو اوریدونکو خدمت مدنی پلانار
بله ډیره زیاته مننه میرمن خالد نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پوښتنې اوریدونکو درلودې پوښتنې مې یاداش کړې که زه تاسو ته وایم چې بله اول پوښتنه دا وه چې تاسو مبارزه کوئ، د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله دقیقا د محترم اوریدونکو په جواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره له هغه څخه استفاده وکړي. او موږ د افغان ښځو لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې. موږ په خپل مسلک کې هغوی ته عام پوهاوی کړی چې دی په شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري. د یوې ښځې حق په خپل خاوند څه ده او د یو خاوند حق په خپل مېرمنې څه ده او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان مېرمنې په اوس مهال هغه مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي هغه مور ته ورپېژندلې او په ګوته کړې مو دي. که د دغه د مشکل لپاره د دغسې مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي دا به ډېر یو موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه مېرمن په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو مېرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي نو څنګه کېدای شي چې هغه د اواز پورته کړي او یا دې ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي، ویل دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بله په اوله مرحله کې خو دا خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر ستنو سیږي یعنی قانوني سنه نه پوره کړی او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کړي یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل له کوره شروع کیږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دغه زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یوه ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال ده چې مبارزه باید له کوم ځای نه شروع شي. د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځای نه شروع کړم، بعد هغه نه باید عملی کرده خود.
بله یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که این هم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور میتونیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی رو برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردای هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حق را که خدا هم داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن. داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به وجه احسن و خوبترش مراد میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند برای خانم ها. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خودم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
و
علیکم سلام.
بفرماین، سر ببخشین نامتان اگر یک دفعه باز بگوین که دقیق نشنیدم. از ولایت دایکندی گفتین تماس گرفتین؟
بله، دکتر توکلی هستم.
خب توکلی صاحب، بفرماین. توکلی صاحب از دایکندی تماس گرفتین. بله، نظرتان را بگوین در مورد برنامه.
سال هاست که نمی مشکل ما در کشور ما داریم، از طریق رسانه ها همیشه اگر ما دوروبر خود ببینیم، در کشور ایران این مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم، در سال گذشته حدود 1000 زن این مشکلات از طریق قتل ناموسی و قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر شخصی ما البته دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانمایشان رعایت نمیکنن و نه مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم کسی است و نه خانم ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستیم و متاسفانه اولاد وزارت امور زنان مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفتن میرن در شهرهای بزرگینا شاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دورده است فقط ما میشنویم. این که عملی باشه گاهی در نمزدون و عراب هایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیش میتونه باید بکنن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرماین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
مهربانی در موضوع، یعنی بخاطر در خود یا در خود برخم درست در
بله بله بله، موضوع مشخصا تاسو ته د یعنی په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی او کنه د ورکړل شوی دلایل په څه کې دي؟ اواز دې ډیر خراب ده ورو بخه، یو سم ځای بد انتخاب کړو د اړیکې لپاره. یو بل اوریدونکو راخلو. قدرمن اوریدون که مهربانی او کله کوم زیڅ خدیاړی کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک ک.
کوم لوګر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی ورور.
زه د ما دا شاید چې څه ده اصلا د انسانیت په سترګه کې په افغانستان کې قتل کیږي، ځکه چې مقصد یو عالم د دین او لور خرڅوي په پیسو باندې، عام خلک هم خرڅوي، بس وروره ظالم راجب چې په مظلومه باندې چې زور پرې باري په هغه باندې ډزونه کوي، ورور هغه سیاسره جزام کوي که په هر رقم یې دلته مخنیوی نه کېږي. د افغانستان چې ده دا د جاهلاته پیدا ده، د جاهلان دي اول او اخره جسدي چې هغه سرپرست خرابه کړي، نو زیاتي به نوره ګیله له چا کوي؟ بس وروره بیخي نشته په افغانستان کې، بیخي بیخی انسان تا کتنه نسته دی انسانیت تا سرگ سوک نگودی دقا دی ما نظر و بس رو علاج رحم پتولو بندی بودی.
آمین، دیر زیاده من یو بلا وریدون که امر آخلو. مهرباني وکړه قدرمنې اوریدونکو لکم زیڅ خدای اړ کني ولې او د خبروند موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه. بله زما غاوري مهرباني وکړه لکم زیڅ خماړی کني ولې. خا یو بل اوریدونکو راخلو د تماس قطع شوې ده. مهرباني وکړه لکم زیڅ خماړی کني ولې ده. تشکر.
سلام برم ایمانم اتارم تون
تاستیم. علیکم سلام. خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرماین از کجا تماس گرفتین؟
این معلوم میشه خواهر گرامی که جنات مبسالاری زیاد است. مگم اگر میخوایم که شماری از این کلانتر تونه بزنم هستی تماس بگیرن نمیتونن از طریق برنامه تا مشکلشان بگوین روز خوب خوش برتون میخوایم. خدا
خب نظر خود عزیز شماره تماس ما میجه اعلان میکنم. هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ محدودیت نیست، هر کس میتونه که. و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، به خاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیتی نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو یو اوریدون که یو سوال در لوده او خو ویل چې نظر البته ویل چې لکه څنګه چې همیشه تاکید کیږي چې سړی باید د میرمنو حقونه دوی ته مراعات کی، یعنی په غو باید ځان نه پوي کی، ویل میرمن هم باید د سړی حقونو هغه ته درناوی ولري، په غو ځان پوي کی. په دې اړه مهرباني وکړئ خپل تفسیر.
بله پردې صاحب دا د سوال د ډاکټر صاحب توکل یو کړ.
بله
د یو بل غل هم در لودل چې د خوځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې پولیس کې چې دای کندي کړي نه دی پورته کړي. نو اوله د دې د ډیر ښه نظر او واقعا هغه څه چې خزه یعنی خوشونت لاندې راځي، بعض وخت نارینه هم د خوشونت لاندې راځي. یعنی دلته انسان مونږه باس لاندې نسو، دا بنو چې دا خزه ده که نارینه ده، د دوه اړخ ته باید توجه وشي. دا ښه خبره ده، ښه ګام ده. خو یو خبره چې په افغانستان کې ډیر عام او مروج ده، هغه دا ده چې سړیانو ته ډیر ښې لارې شته د لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي. پلانه توګه مثلا مولا امام یو جمعه چې لاړه، مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کې ویل، نو هغه سړي ته ډیر یو ښه مثبت ذهنیت ورکول کی. اما میرمن باوجود چې کم زی ته هم نزی د خپل حق نام په خبره ده، میرمن دلته بیا ډیر د صدمې لاندې کیږي. نو موږ تاسو ته لازمه ده چې د غرسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړی شي، تر څو خزه وکول شي خپل مغه حق حقونه ترلاسه کړي. او د سوال دویم جز دا و چې د ښځو وزارت کزوم چې یو محدود فعالیتونه دي او یو وزارت باندې، نو هغه وزارت د ښځو تاوتریخوالي ته رسېږي او کې عامه پوهاوی ته رسېږي. که چیرته په دې برخه کې د ښځو وزارت سره د عدلیه وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د اطلاعات فرهنګ وزارت، د معرف وزارت، یعنی هر وزارت په خپل مغوانډه سره د سره همکار شي، کومک کوي، نو د ښځو وزارت په لک پراختیا عمومي او د اغه لری سیمو کې چې ښځې دي په ولایتو کې دغه ته به هم غږ ورسیږي. نو په یو وزارت باندې موږ سن شو کړای چې د ښځو وزارت، اما بیا هم کور ودان تر خپل حد پورې کوشش کوي چې د خشونت لمنځه یوسي، د ښځو د تاوتریخوالي په اړه کې مبارزه وکړي او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره آگاهي ورکړي. نو موږ باید د شوم په دې لپاره ټول لاس سوار کړو، یو نفر څه نه کیږي.
بله یو چند تماس شنونده ها را میگیریم. بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه؟ و علیکم سلام.
سلام به شما
و برنامه نگرانش، مثلا تسلیم میکنم. و علیکم سلام. بفرمایین برادر عزیز. زه خپل
کلام دارم دا هغه کوم کنه چې څه د خدای سلام ورته و سره موږ حدیثات نه لرو. ما د دې ګران مرغنه چې دا څنګه کله چې اسلامي تعلیمات تر کوم حد تر رسیدلې او بل دا چې بیا د ساتو سره د قران سره دی او دا چې شو د نور مثلا دا و سنان نو او کله کوم ادارې کې چې یو د ژوند کوي په یو چوکي مثلا سره کېنه، دا د اسلام د نظر څخه دی ورته ګورم چې وخت شو مخالفت نه لرو او کوشش هم دا کوو چې هغه حق خدای پاک ورکړی دی هغه وعده کړو.
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکی له کوم څخه دی اړیکه نیولې او د خبرونو د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
مننه. لپاره ستاسو د ټلیفون په کارته وسلم البته په خیر د زابل.
مهرباني وکړه.
له محترم مرمن زخن دا سوال وکړ تاسو څنګه له حکومت څخه راضي یاست؟ یعنی د خوب وزارت تاسو ته وکړی نه تاسو له دې حکومت څخه د خپل حقوق له سراوړنو په حق له یعنی تاسو په نظر کوي له تاسو له دې څخه راضي یاست او کوم نور څه غواړي؟ او بل دا چې په افغانستان کې دیموکراسي ده تاسو افغاني عناناتو ته څومره قدر لري په لباس او په ستر یا په نورو شیانو؟
بالکل.
بله مننه. خیر ویسی بفرمایین. شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنونده عزیز صدای مرا دارین؟ خب یک شنونده دیگر را میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرمایین شنونده عزیز. شنونده عزیز و علیکم سلام. مهربانی و کورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کول کوم زی څه دی اړی کنی ولی
خبرون موضوع تخمینا نظر بل مهربانی خو په نسونه دا ده تاسو دا اسلامي په نظر کې نه څه چې دا اسلامي شت دا کور کړی دی اوس دا هرات کې ونی
بکه ته دا شریعت هغ ورکړی دی کنه دا ورکه. سوال دی بیا تکرار کی ورور اواز لقط واصل شمه.
سوال نه دا د مال دا شریعت هغ ورکړی دی لملمنی خور چې می دا پښتنه د اوس فرض مثال دا ازادي چې دغه اوس دا او انجینر له هرات دی او امریکا ته دغه څنور ازادي دا شریعت ورکړی دا کدغه یو خپل اساسي قانون ورکړی.
بله بله مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکی له کوم څخه دی اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه ورور ستاسو تماس له موږ سره وصل شوی له کوم څخه مو اړیکه نیولې؟
لږه کینه.
ښه مهرباني د خبرونو موضوع په اړه نظر سره شریک. او د خبرونه موضوع دا ده چې په ټولنیز او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې کنه د ورکړل شوې دلایل په څه کې دي په همدې موضوع سره غږیږو؟
او هو
او مهرباني
دا علماء خو د تاسو وایس وای علماء د مسجدو کې خبري وکي په مسجدو کې خبري وکي خلک دی وپي چې د ستو حقوق به سره کوي او په خپل علماء تخیل د غچ حقي خپل لونی خرڅي او دغه حقوق یې نه ورکوي نو تاسو سره له حقوق څخه دغه درخواست کولای شي.
بله مننه. مرمن نجیب فقط وخت ډیر کم لرو، درې دقیقې وخت لرو تقریبا، نو پوښتنه به تاسو کې یاداش کړی وي، مهرباني وکړئ یو په یو ورته ځواب ورکړئ کنه زه به تاسو ته تکرار کوم.
بله غږ زکه چې اوسونه وغه قط وسته کېده.
بله په ځینې اوریدونکو غږ سم نه و. بله یو ریدون کې پوښتنه له تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د رابطه به مو با سوال یک شنونده دیگه سوال داشت که از حکومت چه قراضی هستین که برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده؟
تشکر. بعضی که پرسیدن که ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم، خودم فارغ 15 شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایی که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم تجربه 5 ساله دارم.
بله و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده؟
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم، به خاطر از این که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتانن به صدای مردم لبیک بگوین، و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفتن همه چیز خوب شوه نمیشه. برادر ما باید ببینن، تغییرات ببینن، 5 سال عقب خود نگاه بکنن، 10 سال عقب خود، گذشته خود ببینن و او را به آل خود مقایسه کنن. باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنه که حکومت کار کرده و یا خیر. در کل مشکلات هست، ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم، اما باید حمایت کنیم و از کار کرده حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود، در جامعه خود. باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است.
بلا پختونه داوه چی مرمنی پا اداراتو که یعنی افغان مرمنی چمره افغانی انانات و کم انانات و نور مسائل چی ضرور دی دوی باید پام کنی سو
ده ده ارور یا تشویشو نو ده ما پان ده فکرو چکلتی و خزل کور اوزینو اغا خپل طول ارزختون ده خپل اندیگ دی او ده بده کور اوزینا ارور اکن دست خبر ندم زمنګ تاسو پښتنې خواندې او زمنګ تاسو نور خواندې چې په سیاست کې کار کوي او په ټولنه کې د فعالیت لري، د خپل امغه خپل ارزښتونو سره ټولنه توزی او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره. اما بیا هم رو راکوم چې بعض موارد کې شاید د خبره نسبی اوسيږي، اما په ځین موارد کې د ششته تاثیر ته اشاره وکړل. خو زما هیله هم د ټول خواندنه هم دا ده چې کله چې ورزی د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنگ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمن ملمنی خالد نجیب مدافع وکیل او مدني فعال. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه سره مو اړیکی ونیولې او خپل نظر مو شریک کړ. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لوی او مهربانات څخه تاسو ته لاس پر
مننه تاسو نه خدای پامه.